السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونه ته ځانګړې شوې. په نننې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبره کوو. دا هغه حق دی چې له میلیونونو افغان نجونو څخه د تیرو څه باندې یا نږدې څلورو کلونو راهیسې اخیستل شوی دی. دا چې د تحصیل او تعلیم حق څومره مهم دی څنګه کولای شو چې دا ټک تشه ډاکه کړو په دې اړه وړاندې په خبرونه کې له میلمنو سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقیږي د امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګو او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایټي، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی یا د ځانګړو کډوالۍ ویزو لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد کړي. په تاشکند کې د پانګونې د نړیوال کانفرنس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 133 ټنه بشري مرستې لیږلې دي. په دغو مرستو کې چې خوراکي توکي شامل دي د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته تللی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. که څه هم د سفر جزئیات په ډاګه شوې نه دي خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډېر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړولو چارې پیل کړي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې د طالبانو سره تعامل لري او هلته په تهران کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبری اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ به خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. د ایران او امریکا استازي له څو اونیو را په دې خوا هڅه کوي چې یو ځل بیا اټومي تړون ته سره ورسیږي. ایران او د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی و خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړنۍ دوره کې له دغه تړونه ووت. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیایي ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په ترمین الاحسا تمریني کمپ کې په تمرینونو بوخته ده او د لوبې ته تیاری نیسي. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالوي روزونکي وینجنز او البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. ښاغلي انزا تیره میاشت د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. دازما حق دی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. هغه حق چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو څخه اخیستل شوی. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. لدې سره سلګونه زره نجونې له تعلیم او تحصیل محروم او بې برخلیکه پاتې شوې. دغه نجونو ته د یو شمېر هیوادونو لخوا تحصیلي بورسې برابرې شوې خو په نشت حساب دي، او د ځینو پوهنتونونو شرایط هم دومره سخت دي چې افغان محصلان په سخت دغه شرایط پوره کولی شي. تازه د استرالیا د ملبورن پوهنتون ویلي سلو هغو افغان جنو ته د آنلاین تحصیل زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا ډول نوښتونه که څه هم واړه خو مهم برېښي. د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډ او د سیمو د هیوادونو دنده څه ده؟ ملګري ملتونه او نور سازمانونه دې برخه کې څه کولی شي؟ څنګه افغان جنې له دغو کمو فرصتونو نه خا استفاده کولای شي؟ دا زما حق د خبرونه کې همدا مسلې ل خپل درنو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم، او را سره ملمانه دي د پانتون استاده مستوره سیلاب او لزده کړو یو به برخه شوی محصله سوریا خان. دواړو ملمنو ته خره غلاس و یو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د استودیو سره د تماس شمیره ده چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ. کچیرته د اړیکه واسنه لري لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112500 یو. کچیرته سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره ده 00422312100. په دې لکه چې اړیکه ونیسئ اوس ورزو د خبرونې میلمنو ته. میرمن سیلاب سټوډیو سره وصل شوې ده. ستړي مشي اختر مو هم مبارک په افغانستان کې خوننده اختر درېم ورځ وه. په دې لکه چې اختر مو په خوښۍ تیر کړی وي، راځي په دې وغږیږو چې د تعلیم او تحصیل حق له څومره اساسي حق دی او ولې فکر کوي په دغه اساسي او ابتدایي حق باندې په افغانستان کې پخې خودل شوی؟ البته د نجونو لپاره
ډیره مننه جناب لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته، تاسو ټول همکارانو ته هم اختر مبارک شي. الله تعالی دې د ټولو قرباني په خپل دربار کې او تاسو په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. جناب لودین صاحب، هر وخت دې باندې بحث کیږي چې تعلیم او تحصیل دا د افغانستان د نجونو په مجموع کې د ټولو بشر هغه اساسي حق ده. اما متاسفانه چې په دې تیر او اخرو کې او خصوصا په دې تیر دوو کلونو کې د افغانستان د انجونو څخه دغه حق اخیستل شوی، او متاسفانه چې هغه سازمانونه چې په خوا یې هم دغه برخو کې کار کوي دوی هم چندانې ورته توجه نه کوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د تحصیلاتو لپاره او د افغانستان د معارف لپاره یو وخت کار کوي، دلته سرمایه گذاري کوله، دلته په میلیونونو ډالر مصرف کړل، متاسفانه چې دغه هیوادونه هم د افغانستان انجونو ته شاده. ملل متحد نور هغه سازمانونه چې د غوی د ټول بشر لپاره اساسي کارونه کوي، هغه سیړي، هغه تعقیبوي، د غو پښتنه کوي. متاسفانه چې دوی هم چندانې دغه موضوع ته ډېر جدي کتنه نه کوي. تاسو په دې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې په افغانستان کې فعلی واکمنان او حاکمان دوی هم وایي چې دا د انجونو د میرمنو حق د تبعی دوی خپل تعلیم تحصیل تر هر هغه سوی پورې چې دوی ورکیا د یا دوی علاقه مندي لري یا دوی غواړي په غیر شته کې تخصص واخلي دوی کولای شي، اما دا چې څه وخت کولای شي دا لا معلومه نه ده. نو امر رسانی ته ماتل کیږي کال په کال ورستر بلې، او متاسفانه چې دا ډېر یو لوی ناورین ده د افغانستان د معارف او د تحصیلاتو لپاره. د تیرو څو کلونو راهیسې خصوصا د جمهوریت په وخت کې موږ تاسو شاهدانو چې ډېرې زیاتې پیسې په معارف او په تحصیلاتو باندې مصرف شوې، نصاب جوړ شو، په قوانینو کې مختلفې د قوانینو د چتر لاندې مختلفې لایحې جوړې شوې، د قوانینو د چتر لاندې مختلف نور وزیر قوانین ورته وضع شول چې انجونو ته دغه حق لا هم پراخه کړي او دوی وکولی شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. ورکی، اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې هیڅ اصلا ورته توجه نه کیږي. او نه تنها دا چې دا د دوی یو اساسي حق ده، موږ تاسو پوهیږو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه ډیره ضعیفه یا اصلا سواد ته یا تعلیم ته یا تحصیل ته توجه نه کیږي، نو تاسو فکر کوئ چې د هغې ټولنې پیشرفت به په کوم اړخ کې د هر طفل لومړنۍ د مور غیږ ته چې کچېرې یو مور باسواده، کچېرې د یو مور د سواد سطحه پورته، نو هغه به وکولی شي یو ډېر ښه طفل وروزي او هغه جامعې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه او بدبختانه دا په دې تېرو او اخرو کې هیڅ اسنان مدلده نه نیول کېږي. جناب لودین صاحب، موږ او تاسو یو بله برنامه هم درلودله چې په دې باندې بحث وسو چې د داسې ولې توجه نه ورته کېږي د فعلي نظام له آدرس نه. دا مختلف دلایل لري او په دې باندې بحث هم سوی. زه غواړم ډېره لنډه یادونه ورته ولرم چې اصلا نه دا چې دې ته شرعي اړخ ورکول کېږي، دا اصلا په افغانستان کې یو عرفي خبره مطرح کېږي او اکثریت اوقات داسې وایي چې انجونې نو ضرورت دې ته نه لري چې هغوی درس وایي، ضرورت دې ته نه لري چې هغوی تعلیم وکړي، او هېڅ اصلا لازمه هم نه ده چې دوی د کور نه بهر وځي. او دا په دې فعلي نظام د حاکمانو ترڅنګ د ترمنځ ډېر اختلافي خبره هم ده. یو تعداد دې ته هغوی ډېره زیاته جدي توجه کوي، یو تعداد دې چې متاسفانه او بدبختانه دې ته شرعي اړخ ورکوي، او په دې موضوع کې له حد اضافي نه افراطیت مد نظر نیسي. چې دا ډېره ګواښونکې خبره هم ده او ډېر د تعصب ځای هم ده چې په دې تېرو څو کلونو کې مونږ ونسو کولی حد اقل انجونو ته میرمنو ته قناعت بخشه جواب ورکو او دوی ته قناعت ورکو چې ولې دا حق دوی نه اخیستل سوی. شرعي حق ده، اساسي حق ده. د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع څېړئ او مطرح کوئ، دا که چېرې توجه ورته ونسئ نو دا ډېره ضررناکه موضوع ده د افغانستان لپاره.
کور ودان، سلامت اوسئ میرمن سیلاب. را سره پاتې شئ، راځئ چې د بحث بلې میلمنې ته ورسو. هغه خپل محصله ده چې له زده کړو بې برخې ده او بې سرنوشته پاتې ده. په اتم سمستر کې و فکر کوم که څویم سمستر کې و چې د طالبانو حکومت بیا حاکم شو او له زده کړو محرومه شوه. ورسره به خبرې وکړو. سوریا خان، خبرونې ته ښه راغلې. راځئ دا راته ووایئ چې دغه تیر نږدې څلور کاله څنګه در باندې تیر شول، او کله چې د تحصیل حق در څخه واخیستل شو هغه مهال مو احساس څنګه وو؟ بیا څومره هیلې در کول شوې چې دغه دی شرایط به برابرېږي او پانتونونه به خلاصېږي، خو دغه دی څلورم کال پوره کېږي لا هم تاسو له تحصیله بې برخې؟ سلامونه نیکی هیلې تاسو، تاسو درنه ملمنې ته
نه ده ازادي راډیو ټول امکانات او دنو درنو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. دا واقعا خوشنونکي دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتون د مکتب دروازې دواړه بندې دي. مکتب کې دروازه لم نه، تر شپږم پورې ده. تر شپږم نه خو ته بیا د انجنیر ته د تحصیل اجازه نشته ده. دا څو کاله کېږي چې موږ ازموینه کې انجنیر نه لرو، انجنیر نشته ده چې امتحان ورکړي. یا سپته نامو کې د ماسری لپاره هم دغه سبستونه پورته نشته ده، هغوی نه منل کېږي په انټرنونو کې. یا هم د اگزیکټ اگزام چې ورته وایي د پوهنتون د محصلینو لپاره ده، د طب د محصلینو لپاره ده، هم نه اخیستل کېږي. نو دا ډېر زیات خوشنونکي دی که چېرته موږ وګورو خپل زموږ د هېواد دغه دولت د ده اوس حاکم نظام چې شی ده، داسې دروازې پرې بند کړي دي. نړۍ هم دې چندان دون علاقه نه ښایي چې دوی ورته دونه کار وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې پرې ته خلاصې کړي، دوی ته ووایي یا دوی قانع کړي. برها برها مونږ یادونه کړې ده همدغه شی مونږ وایو چې نړۍ هغه کار کوي، هر هېواد هغه کار کوي چې د دوی خپل ګټې پکې وي. که چېرته د یو هېواد په یو کار کې ګټه نه وي، هغه هېڅکله په هغه کار کې صدا مداخله نه کوي، دونه هم دې ورته علاقه مندي نه ښایي. نو دا کار زموږ خپل دی، دا زموږ د هېواد د حاکم نظام کار دی، د طالبانو کار دی چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره، د خپل د هېواد د راتلونکي لپاره، د خپل د خلکو لپاره دا فکر وکړي تر څو دوی محصلین پرېږدي، دوی درسونه ووایي، دوی فارغ شي. په هره رشته کې موږ ضرورت لرو
هغه نارینه وي که ښځینه، مونږ په ټولنه کې دواړو ته ضرورت لرو. زمونږ ټولنه کې باید چې دا دواړه واوسیږي، ځکه مونږ د تعلیم لپاره، د خدمت لپاره، د هر هغه ضرورت چې مونږ لرو ورته نړۍ ته مونږ احتیاج یو، د هغه ضرورت د پوره کولو لپاره مونږ نوي قشر ته، د ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو. نو دا کار چې دا زمونږ د دولت دی، دا زمونږ د حاکم نظام کار دی، څونه دوی کولی شي زر دغه د پوهنتون دروازې لکي او د مکتب دغه حالت چې اوس تر شپږم صنفه پورې بند پاتې ده، صنفونه دی نه وروسته نشته ده چې متعلمین نشته ده چې مکتب ته لاړ شي. نو دا به ډېر ښه شي چې دوی ته زر تر سره دغه اقدام وکړي چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې، د دواړه د خلاصې کړي. که څه هم دوی ویلي وو چې امرستانی ته خپله یو نامجهول حالت دی چې معلوم نه ده امرستانی تر کومه پورې وایي. نو دغه یو حالت تر اوسه پورې دا څلور کاله کېږي چې دوی دغه کوم نظریه چې ده، دا کومه خبره چې ده، دا ورته یو معقول نه کوم تاریخ وټاکل شو، نه ورته وخت وټاکل شو، نه ورځ ورته وټاکل شو. ټول داسې ګنجس پاتې دي، ټول هر شی مجهول پاتې ده. نو ناهیلي خو هماغه وخت دروازې د پوهنتون د مکتب دروازې بندې شي، ټول ناهیلي کېږي. انسان پېچ د تسخل فکر وکړي چې یو ماستر د اتم سمستر کې اوسېږي، یو ماستر چې فارغېږي، دروازه بند شي، خپل صنعت ترلاسه کړي، یا هم دغې نه وروسته دوی ته وکړي چې مونږ تاسو ته صنعت درکوو. هغه صنعت په دونه د زړه خوراک صورت باندې، یعنی دونه مونږ ورپسې وګرځي، دونه مونږ زاري وکړو، دونه ورپسې څرګندانی چې کوم صنعت ترلاسه کړو. نو تاسو فکر وکړئ په یو صنعت چې په دوه کاله درې کالونه کې څه ترلاسه کړي، هغه د پوهنتون دوره باندې چې درې کاله څلور کاله تو داس هغې باندې درې کاله نوره ماسه خپل صنعت ترلاسه کړي. نو تاسو فکر وکړئ یو پوهنځی چې یو ماستر لري، اوس ورته هغه پوهنځی ورته شپږ او اووه کلونو کې تمامېږي. نو دا حالت خپله نه هیلي کوي انسان، یا په دې حالت کې یو ماستر چې وغواړي نور هېوادونو ته یا لاړ شي د ماسنس تحصیل لپاره، یا هم آنلاین بورسیو لپاره اپلای وکړي، یا هم نور بورسیو ته نورو هېوادونو ته لاړ شي. په دې کې بیا شرایط دونه ګران وي، دونه مشکل شرایط ورته دوی ټاکلي، یا هم د هغوی مصارف ډېر زیات وي، کپلی فنډ نه وي، که کوشل اوسېږي کپلی فنډ ډېر زیات وي، شرایط ډېر زیات مشکل دی چې یو محصل نه شي کولی په افغانستان کې هغه شرایط پوره کړي. که څه هم په سلو کې یو دوه کسان هغه شرایط پوره کړي، په درې کسان ډېر کم راځي، او بیا هم هغه کسان خپل اسناد پسې ګرځي، به خپل اسناد به پوره کړي، اسناد به اخلي. هغه اسناد چې دوی ترلاسه کړي هغه دوه کاله تېرېږي، نو د هغې څلور میاشتې. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل څه کوي، څه شی به وکړي، نه هلته سند یې په لاس کې ده، نه ډاکومنټ
تمکیګم. تازه د استرالیا د ملبورن پانتون ویلی چې سلو افغان جنو ته به آنلاین زده کړې برابروي، او دا هغه نجونې دي چې وایي حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي، یعنی د حقوقو د پوهنځي محصلانو ته چې درسونه نیمګړې پاتې دي، دوی د یو بنسټ په مرسته دا آنلاین زده کړې برابروي. البته په کور کې به دوی آنلاین زده کړې کوي، سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې انټرنیټ هم په هغه کیفیت کې نه ده چې مثلا ډېر د انټرنیټ اړیکه باثباته واوسي، او یو محصله دې وکولی شي په وخت هغه آنلاین زده کړې ترلاسه کړي. هغه خپل تخنیکي چیلنجونه هم لري. دغه ډول نوښتونه څومره مهم دي؟ د استرالیا د ملبورن پوهنتون دغه ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ او تاسو د سختو شرایطو یادونه وکړه. دا واقعیت دی چې د اروپایي هیوادونو، د سیمې د هیوادونو، او د امریکا یا د لویدیځو هیوادونو اکثره هغه سکالرشیپونه چې دي شرایط ډیر سخت دي. یو مهم شرط دا دی چې تاسو باید د ټافل یا هم د آیلتس نمرې ولري، چې هغه نمرې پوره کول هم د افغانستان شرایطو ته په کتو چې هلته هغه څه ډیر منظم او رسمي یا هم سټانډارډ انګلیسي کورسونه نشته چې سړی پکې انګلیسي ژبه ووایي او بیا پکې د آیلتس او ټافل امتحان ته چمتو شي. څومره په کار دي چې دغه هیوادونه او څه شرایط افغانستان لپاره آسانه کړي؟
د استرالیا د هیواد تاسو بورسې ویله چې آنلاین بورسې دوی اناؤنس کړې دي، دا خبره تاسو کویږي چې په افغانستان کې ستاسو خبره د انټرنیټ مشکل تخنیکی مشکلات خوشته زیاتره زمونږ سه خوندې دي چې آنلاین شیانو ته شکایت دې تعقیب کې د انټرنیټ مشکل زیاتره دي نه شکایت کوي انټرنیټ څنګه فال کې اقتصادي مشکلات دی واځ نه دي دا کلاسونه بیا پاتې کیږي خو زیاتره په دې کسانو کې زیاتره دغه حالت لري اوسلو کې کچې تلل شو 15% لا 30% چې نه کېني دي چې د آنلاین شیانو سره بلد دي آنلاین پیجونو باندې ویږي یا هم فورمې ځان ته ډکول شي آنلاین ورته اپلای کول شي دا کورسونه تعقیبول شي یا هم د انټرنیټ مشکلات نه لري دونه فرنی ور سره شته چې دغه اقتصادي مشکلات ورته حل کړي یا هم سپورټ ورته ورکړي نو زه فکر کوم دا هم یو موثر اقدام دی یو مسل لپاره چې ټو کول شي د تلاره پیدا کړي دا هم ډیره ښه لار ده ځکه چې نو تعلیم هغه تسلسل یاد سنور کال ته په کور کې تعلیم ورشه نه لري پاتې خپل د کتابونو نه خپل درسونه نه هر شي نه څه لیکچر نه شاته پاتې نو دا شیان به تاغه لای ته تابې ته سمې یعنی ته به تاغه کیږي به تا یو شی نه یو شی په څلو کې یو شی یو ټکی خو بس تاګه یو شی خو بس په ذهن ته راځي یو نوې شی به تاسو ځکه د نوې کسانو سره به تاسو نه کیږي د نوې استادانو سره به تاسو نه کیږي د هغه لهجه به تاسو کویږي د هغه معلومات نه به تاسو استفاده کړئ دا هم موثر دی یو شی نه یو شی انسان په کې ځکه کچې ته وکولې شو موږ دې کلاس راځي پیدا کو دې ته آنلاین موږ اپلای وکړي خو او انټرنیټ مشکلات موږ سره نه اوسېږي نو دا هم موثر لار ده خو حضوري ډېر زیات موثري نسبت آنلاین ته خو بیا هم آنلاین هم یو شی ده چې په دې وخت کې موږ ته هغه غنیمت ده تاسو په کور کې او تاسو ته باندې د پونتون دروازه باندې ده نو نه سه یو آنلاین سکالرشپ ته غنیمت ده دا هم سره زر ده نو ښه اقدام ده خو نور د نور هیوادونو شرایط ده اوس وګورئ په دې آنلاین کې شرایط لږ دره سخت نه دی راځنی مشکل نشته کولی کې دونه سند دی زیات قوی نه غوړي دنه نه هغه شیان نه غوړي چې یو افغان محصل کولای شي هغه دې ته چمتو کې یا هم پاسپورت دی یا هم د جی آی ډی کارت دی کچې ته د پونتون سندونه اوسېږي یا د غوې ترانسکریپ اوسېږي نور اسناد دې دا ټول شیان دې کولای شي چې ورته برابر کې خو هغه شرایط د نور هیوادونو لپاره یې حضوري اسکالرشپونه لپاره هغه څه د شرایط لسته خو حضوري اسکالرشپونه واقعا د امریکا او چې وګورو اروپایي هیوادونه بیا ډېر زیات څه د دوی هغه شرایط لري په خبره چې تاسو ویله چې الیټ ټافل څه دوی ډېر زیات ترجیح ورکوي او په دې شرایطو کې په افغانستان کې یو کس نشي کولی چې دا سند ترلاسه کړي چې ته غواړي دا سند ترلاسه کړي دا پورته وکالم دی چې نور هیوادونه ته روان هیواد پاکستان ته لاړ شي په هغه کې دا بیا د پاکستان عزت الله تعالی یو غټ چیلنج دی یو مسله لپاره پاسپورت اخیستل خپل مشکل دی تاسو خپل پیګه دي حالات ته خبر اسه کوي چې دوی حاکم نظام خبر شي یو ځوان ځان د پاسپورت جوړي اول ستنه دات نه کیږي ما خپل پاسپورت جوړ کړم نه دات پښتنه شوی دی چې څه چیرته رواني یعنی د دې په نظر یو کس پاسپورت جوړي اتمن د افغانستان څخه وځي کوم هیواد ته ځي ما ورته ویل چې زه چې تم نه یو ځل د خپل خپل هیواد کې یم د ضرورت له لحاظ زه د پاسپورت جوړم ما ته کېږي چې ضرورت پیدا شي د پاسپورت نو په دې صورت زه غواړم چې د پاسپورت ما سره اوسي نو د پاسپورت په جوړولو کې هم د نه سوالونه کېږي یعنی په هر قدم کې تانه دا سوال کېږي د یو ځوان نه چې دا قدم ولې اخلي نو تاسو فکر وکړئ چې پاسپورت دې لا څنګه بیا ویزه واه بیا پیزو ویزه نه ورسته د لارې د مشکلات پاکستان د تک دی پاکستان کې اوسې د لري دا غیزه د هغه ځای کې د شپې ورځې تیرول د هغه مصارف یا د سنت له سکول نه په یو افغاني ټولنه کې چې زه اوسې کوم تر فونونو نه د دې لپاره دا مصارف نشي منل ځکه چې دوی کې کوي د دې مصارف منل ډېر زیات ځوان دي چې تاسو کورانه چې خپل انجن دوی سپورټ کوي نو نه سپورټ کوي دا لکه لپاره بیا هم
بالکل
دلته پاتې کیا کچې ته د سیو قرانه او سیګه چې هغه د خارج نه یو سپورټ ولري ورور خور مور پلار یو کس په خارج کې اوسېږي یا مثلا د خپل د مصارف په اساس باندې چې هغه غواړي نو هغه هغه لپاره مشکل نشته هغه کولی شي چې لاړشي خو ما غوندې یو مثلا چې کورنۍ هم اقتصاد برابر دی مشکل نه لري دونه دی چې سار ماخام ناسخین ریته ما ډوډۍ کېږي په کور کې یو بس همدغه ضرورت رفع کېږي نو زما لپاره دا شرایط ډېر زیات ګران دی زه خپل اول ځان ته وګورم څه نشم پوره کولی نو پیدا چې بل مسل ته زه وګورم چې هغوی پلار یې شغل درلوده مشکلات یې ډېر زیات کورنۍ
سرایا خان ډیره مننه سلامت اوسې ډیره په زړه پورې خبرو ته مو اشاره وکړه چې شرایط هم کله ناکله سختیږي کله چې به هر څه د سکالرشپونو یادونه کیږي زموږ استادو باتمن په یاد وي چې کله اماراتو سلو افغان جنو ته بورسونه ورکړل دوی په هوایي ډګر کې ودرول شوې او ورته ویل شول چې تاسو محرم نه لرئ نو د سفر اجازه هم نه لرئ بیا غو په موضوع ډیره دا سوچ اساساتونه او پارول بل اخر غنجونې فکر کوم لاړې په یو او بل نوم سره ځان نوې سلار لغه بورسې تر لاسه کړې اما دغه هم یو لنجه ده چې پاسپورت اخیستل د ویزه اخیستل بیا هم په هوایي ډګر کې کله نا کله له محرم پرته سفر کول یو لنجمنه موضوع وي یو وريدونکو ته ورزو بیا ورسته میرمن سیلاب تر شو ستړي مشه رخ تاسو د ازما حق د خبرونه اورینن د تعلیم او تحصیل پر حق باندې خبرې کوو
مان څه کوم فرمان څه نه لیدم تاسو سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوردونکو ته وایم علي د وکړو جوړ بس
کور ودان اتل صاحب ستړي مشه اختر محمد مبارک شپه دی لچ اختر مو په خوخي سره تیر کړی وي څه وایي زموږ د موضوع پاره
خدای دې مان کوم که تاسو دې مبارک دي نوې کار کې د ازادي راډیو ټول تخنیکي همکارانو زمالستان ته د اختر مبارک وایم علي د خوشاله ته محترم صد الله لیدم صاحب سلام تاسو ملمنو ته وایم دا څه تحصیل خو دې محترم صد الله لیدم صاحب ډیر شه دي په ژوند کې څه دې درس تحصیل کړي نو دا درس ګټ دې دې صد الله لیدم صاحب موږ دلته په وطن کې دا درس ګټ دې 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 کا درس نه تعلیم نه تحصیل نه ګرام محترم صد الله لیدم صاحب حق نه لري نو د پاره کې څه نه د پاره خپل حق حقوق نه څه دې کم څه دې کا درس ویلې تحصیل کړي مثال خبره هغه د ملما حق حقوق هم پیژنې د امسایه او د گاونډي حق حقوق هم پیژنې د مشر د کچر حق حقوق پیژنې نو درس تحصیل چې دی اسد الله لوین صاحب ټول افغانستان خلک غواړي د حکومت روزانه دا غوښتنه ده چې درس تحصیل لپاره هغه د خوند پر مخ مثال کپانتونونو یو کښونځي دغه خوند پر مخ د پانتونونو د خوندۍ دروازې د شریعت په نگاه خلاص کړي لوین صاحب مو طرفدار دی د درس تحصیل محترم اسد الله لوین صاحب
خا او څه فکر کوي د گاونډي هیوادونو د سیمه د هیوادونو څومره مسولیت دی چې زمينه برابره کی اوس خو په افغانستان کې د سلورم کال پوره کیږي حکومت هر خپل مکه یک عرفي دلایل وی ک شرعي دلایل وی وای او دغه حقونه اخیستي د بهرنۍ هیوادونو د سازمانونو مسولیتونه څومره مهم دي ځکه ملبورن پانتون د استرالیا ویلي چې سول افغان جنو ته د تحصیل زمينه برابر وي په حقوقي برخه کې د گاونډیو هیوادونو د سیمه د هیوادونو مسولیت څومره جوړیږي تاسو په نظر چې دغه سیورته نور فرصتونه برابر کړي د خويندلو لپاره
گاونډي ملکونه محترم اسد الله لیدین صاحب له کزمیر اسلامي او له کتونه پاکستان څخه مثال ایران څخه دغه نور اسلامي او له کتونه ټول هغه ډیره فرصتونه په لاس لري چې موږ د خوند د لپاره کډناري نه و د لپاره اسد الله لیدین صاحب کوم مثال د خبر د شنو د لپاره هغه شرایط ورته برابر کړو موږ ته مولا کور ته لور اسد الله لیدین صاحب کوم څه وګورو موږ کوم خوند چې د افغانستان څخه وتلي د خارج ملکونو ته البته دی وايي چې موږ په خارج ملکونو کې درس تحصیل کوو خو بدبختانه د غزنی رسنوي د طریقې مجاور چلته موږ خوند مشکلات لري زما په خوند باندې دا غږ د مثال د خبرې د دومره مشکلات او د دومره کړاو سره سره بیا تاسو په بهر ملک یا راځي د افغانستان ته خدا پاک مهربان دی دا غږ د نظام پر رسنوي کې خپل حکومت باندې ژغونه کوو اسد الله لیدین صاحب مثال د خبرې موږ په حکومت کې د څه کسان ته چې مثال هغه د تعلیم او د درس مثال طرفدار دي خدای مهربان دی خدای مهربان دی ځکه دونه مشکلات موږ پر خور باندې په بهر ملک کې تیریږي مشکلات دي تر هغه مشکلات دا غږ چې د افغانستان کې مثال وساده دغه ستدنی مدارس ستدنی مدرسې ځخون دی ولې د دې دکې دوه کې خدای مهربان دی لیدین صاحب حکومت به ورځ نه ورځ اعلان وکړي چې پانتنو د شونځي د بازي خلاص دي د گاونډي ملکو صاحب د لیدین صاحب ته مننه لرم نن ولاته تم استاو ته چې موږ د خوند د لپاره دي د درس تحصیل زمينه برابر کړي چې گاونډي ودنه وڅون موږ افغانستان د خلکو سره د مور میرې چلند کوي
خا کور ودان سلامت او سیتا سوای چې خپل افغانان باید خپل سر گریوان کې کته کې خپل ځان ته زمینی برابر کې کور ودان اتل سب سلامت او سی مرمن سیلاب او بخچ تاسو ډیر منتظر هم پاتش ولې استاس په نظر افغان محصلان یا افغان محصلان په مجموع کې والي دې ته سم چمتون دي چې دوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بورسې تر لاسه کړي مخکې سورای خان ویل چې هغه بورسې چې د شرایط ډیر سخت دي او تر ډیر افغان محصلان یا ورته شرایط باندې برابر نه دي یا که په شرایط برابر وي اقتصادي وسینه لري چې مثلا پاسپورت واخلي لاړ سي سبتنامو کې یا هغه د امتحان کوم فیس چې دغه ورکي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
جناب لودین صاحب تمونگ خو ډیر ښه خبر ته اشاره درلوده دا مختلف مشکلات لري یعنی د دې مشکلات د سلونه کې دي سي اتیا یا پنځه اتیا فیصد او د دې اسانتیا څخه د 10 فیصد نه اضافه نه ده اقتصادي مشکلات دي او ارخ نه دي په خاطر باندې چې د افغانستان اقتصاد مونږ او تاسو ټول ته معلوم دي او شوي مشکلات د بل ارخ نه دي چې متاسفانه مونږ او تاسو د غي شاهدان یو د نظام د ستونزه د فیلی حاکمان له ادرس نه هغه بل ډیر لوی ستونزه ده چې مونږ او تاسو شاهدان اوسې تقریبا کېدای شي زما دقیق په یاد نه دي په ذهن کې مې نه دي پاتې چې د سلونه زیات نجونې وې محصلینې چې هغوی تلل عربي اماراتو ته متاسفانه چې دوی ته اجازه ورنه کول سوه چې دوی حتی د میدان هوایي نه بیرون لاړ شي او په یو نحوه باندې په لاره دوی لاړل په مختلفو شرطونو باندې او همدارنګه متاسفانه او بدبختانه زیاتترین بده یعنی هغه ډېر لوی مشکل چې هغه مشکل دا ده چې متاسفانه تر ډېر سخت شرایط مد نظر لیکل کېږي مثلا ما خپل څو بورسې لیدلې دي د هغې شرط او شرایط ما چې کله ارزولی نو متاسفانه چې د افغانستان محصلین چې دي هغوی ورته آماده نه لکه تاسو د اروپایي ممالکو چې غواړئ چې خپل ځان ته بورسې لپاره اپلای وکړئ نو هلته حتماً د آیلتس یا د ټوفل سند تاسو نه غواړئ چې متاسفانه هغې ته لاسرسی اکثریت محصلین نه لري دویم مشکل دا ده چې ځینې هیوادونه خصوصا د منطقې هیوادونه متاسفانه او بدبختانه چې هغوی دوګونی رفتار لري د افغان محصلینو سره نظر هغو محصلینو ته چې هغوی د نورو هیوادونو نه راځي او دلته دوی خپلو لوړو زده کړو ته یا هغه ابتدایي تحصیلاتو ته دوی ادامه ورکوي متاسفانه او بدبختانه د ما خپلې محصلینې دي وی ځانېسي حقوقتلي متاسفانه هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوې چې د یو بل هیواد محصل لپاره مد نظر نیول کېږي د افغان محصلینو لپاره اصلا توجه نه کېږي مثلا دوی که د لیلی خبره مطرح کېږي نو چېرته چې هغه ډېر خرابه نامناسبه د ذهنا او روانا د یو محصل لپاره ډېر مهم ده چې دوی حتی آرام واوسي چې دوی وکولی شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي متاسفانه او بدبختانه چې هغه ډېر پوستانه ساحه یا مکان د دوی لپاره مد نظر نیول کېږي چې دوی هلته مثلا یا پیدا کی او دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي خو زه فکر کوم چې لوی ترین مشکل اقتصادي او عرفي مشکل ده چې بدبختانه او متاسفانه مونږ او تاسو شاهدان یو چې اکثریت اوقات کېدای شي د ذکرو لپاره به ډېره ستونزمنه کار نه وي ځکه د افغانستان اجتماع د افغانستان ټولنه د مونږ او تاسو شاهد یو چې د یو ورور لپاره چې هغه غواړي په بل هېواد کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي د هغوی لپاره حتی قرضونه کېږي که خرڅېږي دوی ته زمينه د دې مسایده کېږي چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي اما متاسفانه چې د انجونو په هڅه کې که دوی خپل ابتدایي زده کړې هم کړې وي وای نور بس نور کفایت کوي او دا متاسفانه چې ډېرې یعنی غیر کلمات بخشه خبرې دي چې مطرح کېږي او موږ او تاسو ورته شاهدان یو تر نظر لاندې متیریږي زما ډېرې محصلین دي چې هغوی تللی دی په مختلفو بورسو کې په مختلفو رشتو کې دوی تللی دی هغه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي اما متاسفانه نه رضایت لري او نه هم چندانې توجه ورته کېږي استثناء ځینې هیوادونه دي چې هغوی واقعا غواړي د تحصیلاتو لپاره کار وکړي اما اکثریت هیوادونه دي چې هغوی اسان توجه نه کوي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه شرایط لکه څنګه چې تاسو یاد کړل یو څه اسانه شي، او دغه کوم هیوادونه چې د افغانستان لپاره سهمیا لري په بورسیو کې دوی لک تر لکه په دې فکر وکړي چې د افغانستان شرایط دغه سینې دي لکه د یو بل نارمل هیواد، دوی باید یو څه امتیازات د افغان محصلانو لپاره قائل شي، خصوصا د خویندو د نجونو لپاره، تر څو دغه نجونې چې غواړي او د تعلیم او تحصیل علاقمنې دي وکولی شي چې بریالۍ شي.
یو خبره بلم جناب لودین صاحب، یعنی ډیر فعال ونډه چې اخیستلی شي او ډیر توجه باید د نظام یا د حکومت له ادرس نه وسي. متاسفانه ده په تیرو دورو کې هم موږ او تاسو شاهدان چې د افغانستان لپاره به کله چې بورسیې راتللې اکثریت ولایتونه به د هغې نه بې برخې وو، او اکثریت ولایتو ته اصلا هغه د نظر نه نیول کېدل. مثلا د هغوی چوکیانې به مشخص معلومه وي د کومې سیمې نه څوک او په کوم تعداد باندې باید لاړ شي. موږ او تاسو د دې موضوع شاهدان وو په تحصیلاتو کې، په معارف کې هم چنان او په فعلي شرایطو کې هم چنان. ما ته ډېر جالبه خبره ښکاري، کله چې د جاپان هیواد بورسې اعلان شوې تقریبا د سلو بورسې وې یا فکر کوم د اتام زیات، نو د دې لپاره اناس محصلین هم ډېرې خوشاله وي چې دوی هم کولی شي اپلای ورته وکړي. اما متاسفانه چې هلته هم یو خبره دا مطرح کېدله چې هغوی باید د پاکستان هیواد نه یا د موږ تاسو همسایه ممالکو د یو نه انتخاب وکړي، هلته لاړ شي د ویزې لپاره، د انټرویو لپاره، بیا بالاخره. یعنی دغه شرایط سختول او استثنا نه قرارول د افغانستان محصلینو ته دا هم یوه ډېره زیاته لویه ستونزه ده. همداسې د عربستان سعودي موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی مختلف سکالرشپونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د محصلانو لپاره اعلان کړل، اما هلته هم یو شرط ده. الحمدلله موږ ټول هغه دینی تعلیم که په ډېر اعلی سطحه باندې نه وي، یعنی تر متوسطه سطحه پورې ټول دینی علم لري، اما هلته هم یو شرط ده چې تاسو باید حافظ د قرآن واوسېږئ، تاسو باید یو سند ولرئ. تاسو یعنی اول زه خپل ځان تستخیم، ما زه حافظه د قران یم، اما زه سند نه لرم. نو که چیرې دا مطرح شي حتما باید زه سند ولرم، او زه دې ته هیڅ اصلا اپلای نه شم کولای. د ما په شمول یعنی په درهاو د سیمه سلینې دي چې غوی غواړي چې لاړ شي بل هیواد ته خپل لوړې زده کړې مختبوزي، اما متاسفانه د سختو شرایطو له وجې نه، که اگر تاسو اقتصادی اړخ نه ګورئ او یا هم مثلا مختلف سخت شرایط مد نظر نیول کېدل، دوی ته دا محدودیتونه وضع کوي چې دوی اپلای نه کولای او دوی نه کولای.
بله، په دې هیله چې دغه شرایط اسانه شي او د افغانستان شرایط په نظر کې ونیول شي، مثلا همدغه د پاکستان د ویزو دغه کولای شي. مثلا دوی خو اوس اکثره هیوادونه سفارتونه لري که سفارتونه نه لري، د نور سفارتونو په همکارۍ کولای شي چې داسې ځانګړي ویزې رامنځته کړي تر څو هغه محصلان مثلا د پاکستان د ویزو له سرګردانیو نه هم خلاص شي. ځکه د پاکستان ویزې موږ چې راپور درلود په تور بازار کې حتی تر $2,000-$3,000 پورې رسیدلي یو وخت، البته څو میاشتې مخکې، اوس نه پوهېږم، اوس ممکن اسانه شوي وي. ځکه دغسې حالاتو کې دغه ګاونډیان هم سړی له خوږ ګوتې نیسي، کله چې یو سفارت په افغانستان کې څانګه ونه لري نو افغان محصلان یا په مجموع کې نور افغانان دوی مجبور دي چې د ویزو لپاره یا ایران ته لاړ شي یا هم پاکستان ته. دغسې حالاتو کې بیا ایران او پاکستان هم خپلې ویزې په سختوي، او تر ډیره شکایت د پاکستان د ویزو نه و چې په تور بازار کې په ډیره لوړه بیه خرڅېدلې. اوریدونکو ته نوبت ورکوو د لال محمد په نوم یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. دوی هم غواړي چې د تعلیم او تحصیل پر حق را سره خبرې وکړي. ستړي مشي، دا زما حق دی، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامونه او نیکی هیله احترامات مې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ومنه په دې هیله چې روزه او صحت مند بوي. زه په خپل وار الودین صاحب د تحصیل په ارتباط دومره ویلای شم چې تحصیل باید دلته په هیواد کې وشي، ځکه چې هم دلته په هیواد کې زمینه باید ورته برابره شي، حاکم رژیم ورته برابره کړي، ځکه چې په اسلامي شریعت چوکاټ کې په خوان تللې د جمهوریت په نظام کې، او اوس هم د اسلامي شریعت چوکاټ کې جنکۍ مکتبونو او ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. نو اوس اجازه ورته نه ورکول کېږي، مدرسو ته اجازه ورکول کېږي چې لاړې شي په حجاب کې ځي. زه یې ګورم هر سهار ډلې ډلې روانې وي، خو کله چې خبره د ښوونځیو پوهنتون شي او ورته وایي چې تاسو ما ځای د اسلام خلاف دی، ولې اسلام جواز ورکړی دی چې دوی باید په خپل حجاب کې مدرسو مکتبونو پهنتونونو ته ولاړ شي. نو موږ نه پیږو چې ښوونځی ته پوس وخت کې اجازه نه ورکول کېږي او دغه اسلام کې شاید پارک وي یا نه وي هغه به ملایانو ته معلومات کېږي. نو بهترینه خبره دا ده چې باید خپل هیواد کې د خپل رسم رواج او کلتور مطابق باید زمینه ورته برابره شي، دغه حاکم رژیم مکلف ته چتای ورته برابره کړي.
او تاسو چې فکر کوم له خوست یا پکتیا نه اړیکه نیولې ده، هلته په سیمه کې وایي چې نجونې مدرسو ته ځي، نو څومره اړتیا ده د نجونو ښوونځیو ته؟ هم ګورئ کرسلای لک په واقعیتونو سترګې پټې نه کی سید چې زموږ او تاسو ټولنه او عرفي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، او وایي چې د نجونو تعلیم یا تحصیل ته اړتیا نشته لکه ځینې کسان چې وایي خو نارینه ستا په هر برخه کې ښځې یوازې وایي د کور دي. دغه باور اوس شرایطو ته په کتو یا دغه تعبیر هیڅ صدق نه کوي، ځکه اړتیا ډیره ده. اوس مهال همدغه د طالبانو حکومت وایي چې په هوایي ډګر کې دوی پولیس لري، د کورنۍ چارو په وزارت کې دوی پولیس لري، ځکه اړتیا ده ورته د ترانسپورت یا د پاسپورت په برخه کې دوی پولیسان لري، نور کارکونکي هم لري، پښ قضا کې هم اړتیا ده، ځکه کله چې په یو سکتور کې خزنه وي هلته د خزو قضیه په اسانه یا په عادلانه توګه نه څېړل کیږي. دغه راس په طبي برخه کې تر ټولو ډیره اساسي اړتیا ده. زموږ تاسو خلک چې دي تر ډیره علاقه مند دي، تنه دي چې خپل میرمن خپل خويندې نارینه ډاکټرانو ته بوزي، اما اړتیا ده چې خزینه ډاکټرانو هم ولرو، که دغه وسنۍ دي دوی ورتیاوي به یو وخت د دوی انرژي نه به یو وخت ختميږي، دوی به تقاعد کیږي. څومره تشه احساس ده په خوست کې یا په پکتیا کې همدغه چې په پانتونو باندې بندیز دی، نوې محصلان نه فارغ کیږي، دغه تشه څومره محسوسه ده په ټولنه کې؟ لال محمد
لودین صاحب، دا اصل پیسه ده محسوس کیږي، ځکه چې موږ او تاسو د دولسم ټولګي څخه یو پیغام نه لرو او حتی په کانکور کې یو جنایم امتحان لپاره نه ده آماده شوی او نه ده موقع ورته ورکول شوی دا چې امتحان کې دوی ګډون وکوي. دغه موږ سل فیصده تشه ګڼو، ځکه چې موږ او تاسو باید خزینه ډاکټرانه ولرو، خزینه نرسانه ولرو او داسې نور. نو خزینه لپاره دا لویه تشه ده چې مثال موږ حاکم رژیم یې ورته نه پرېږدي. حاکم رژیم نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې دوی باید زمینه ورته برابره کړي، دغه ته زمینه مساعده کی چې دوی په هانتونونو او مکتبونو ته ولاړ شي، ځکه چې مدرسو ته ځي مونږ روزنه ګوري او څه ډول چې په خواتلې زه چې پیدا شوایم همدا ډول په حجاب کې په خوست کې تلې او اوس هم په خوست کې مدرسې ته ځي او د مکتب ته ولې نه ځي. مونږ په دې ځکه مونږ سره سوال پیدا کیږي چې مکتب ته ولې نه ځي او مدرسې ته پرېښودل کیږي، آیا مکتب ته ولې نه پرېښودل کیږي؟ خو مدرسه او مکتب خو باید وطن ونه لري، هغه خو باید نګریوالای ولاري. نو مونږ ته معلومات نه کیږي چې دا علت څه ده او خبره څه ده.
کور ودان سلامت اوسئ. د غوریدونکو له خوست نه اړیکه نیولې وه لال محمد رورو او ویلې چې باید د مدرسو په څیر ښوونځي او پوهنتونونو کې هم جنو ته د زده کړو زمینه برابره شي. سریا خان، د دغه ورور له نظر سره تاسو څومره خبرې او ځای کوي او څومره مهمه ده چې دغه سې ځوانان راپورته شي که د طالبانو په حکومت کې وي که په ادارو کې وي، دوی خپل غږ پورته کړي او د خپلو نجونو لپاره د خپلو خویندو لپاره دغه حق وغواړي؟ ځکه اوس خو حاکم رژیم یا د طالبانو حکومت خپل تعبیرونه لري، یا هم عرفي یا هم شرعي وایي چې نه د نجونو زده کړې جواز نه لري، له شپږم ټولګي پورته یا اړتیا ورته نشته. اما څومره دغه ډول غږونو ته اړتیا ده؟ لکه له خوست نه چې دغه ورور وویل چې څنګه چې مدرسو ته ځي نجونې حق لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم لاړ شي.
زور سرسل پسلو کی موافق ہم از کہ چې موږ خپل هم ګورو شاید حال دې حالت چې ما در سو تنج نه پر خود کې دي دل دل دې ضرور خبر از سار ان دې ما سخینم دې نو چې ته یو چې نه مدرسې ته تا د کو نو دې مدرسې لپاره نو اجازه لري او تاسو ته پیدا ان اوس څه څه خبرې په مدرسې کې په غزا کې سره کوم کرو نه کیږي کنه کیږي کړي دې خبرې دې وای چې دا دینی علوم نه پاره راوځي د کو راوځي هلته خو طالبان کس نشته هلته خو تاسو کمې نه دي لګولې چې تاسو وایئ چې په پوهنتونونو کې مکاتبو کې غیر شرعي کارونه پخوا وو. دا یو دلیل ځین دا هم ویلی وو چې دغه په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې غیر شرعي نصاب و. نو هغه نصاب تاسو جوړ کړئ همدغسې چې تاسو مدرسې ته یو انجلۍ پیدا یو ته اجازه ورکوئ چې لاړ شي او راشي، که هغه وړه ده که هغه غټه ده پیغله ده هر څومره شي مشکل ورسره نه لري. همدغسې موږ مکتب ته هم ضرورت لرو، پوهنتون ته هم ضرورت لرو،
مونږه محصلینو ته ضرورت لرو، مونږه ایجوکیټډ کسانو ته ضرورت لرو، زمونږه نوې جنریشن نوې نسل باید چې دونه ایجوکیټډ اوسي، چې دونه تعلیم یافته اوسي، چې په نوې ټکنالوژي باندې په نوې درس نصابونو باندې په نوې د نوې نړۍ د شیانو سره دونه آګاه اوسېږي چې د خپل د وطن هغه ضرورت دي پوره کړي. مونږه په هر شي کې نور هېوادونو ته چې د خپل ګاونډ هېوادونو ته ډېر زیات مونږه موسیاوځو. که چېرته زمونږ د دوی سره لږ سره ملانجه راځي، دوی پوهېږي زمونږ هغه مشکل دوی ته معلوم دی، زمونږ هغه د چا خبره هغه ضعیفه نقطه زمونږ دوی ته معلوم دی، د هماغې ضعیفه نقطې نه دوی استفاده کوي. نو که چېرته مونږ غواړو د یو هېواد په مقابل کې ځان قوي کړو، هغه ضعیف نقطه له منځه ویسو، خپل هېواد د تیزي او د مشکلاتو څخه راوباسو، خپل هېواد حال خصوصا مونږ په صحي بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو، پادی مرض کې پادی مریضي کې مونږ را خوشي یوځو نور هېوادونو ته، خپل ګاونډ هېوادونو ته، یا ایران ته منډې وو یا پاکستان ته منډې وو. نو که چېرته دغه مشکلات مونږ په خپل هېواد کې حل کړو، دا وړي وړي مشکلات مونږ حل کړو، که چېرته بیا په نور غټ مسایلو کې نشو رسېدګي کولای، هغه ته یو کس نور هېواد ته لاړ شي، هغه کې مشکل بیا نشته. نو که چېرته ستا په سر کې درد هم پیدا کېږي، ته نور هېواد ته ځې، دغه زمونږ لپاره زمونږ نسل لپاره زمونږ وطن لپاره د شرم ځای ده. همدغه چې د حاکم نظام نه خپله باید وجدان اندې فکر وکړي، که چېرته واقعا تاسو غواړئ د هېواد ته، د خلکو ته، خپل ملت ته خدمت وکړي، نو دغه وړې وړې شیانو ته تاسو څه فکر وکړئ چې مونږ غواړئ د وړې وړې شیانو کې مونږ بل کس ته احتیاج یو، زمونږ لاس ولې هغوی ته نه اوږدېږي، ولې مونږ د هغوی نه کومک غواړو، ولې خپل نسل لرو، ولې خپل کارمندان لرو، نوی نسل زمونږ شته، قوي بشري مونږ لرو، کاري قوه لرو، ټولو کې جذبه شته دی، ټول غواړي چې کار وکړي، ټول غواړي چې خدمت وکړي خپل هېواد ته. یو کس هم دې ته خوشحالېږي نه چې د هېواد نه ووځم، خپل هېواد نه، خپل کور نه، خپل مور پلار نه، خپل خویندې ورونه، خپل خپلوان نه، زه جلا جلا شم او مسافر شم، بل هېواد ته اوسېږم. قسم دی زه جلا شوی نه یم، زه مسافر شوی نه یم، زه سلهاو بار دا فکر کوم که چېرته زه د دې هېواد نه ووځم، د خپل کور نه ووځم، زه د خپل د کور نه چې یو شپه لرې یم، ما ته کور را په یاد شي. نو ته فکر تاسو وکړئ چې د کور څخه تلس کلونه کلونه لرې، د وطن څخه لرې وي، د هر یو هېواد خپل هغه آب هوا، خپل مزه، خو بیا هم خپل وطن لکه خپل مور غوندې وي. نو دې هوا، د دې خوند، د دې شپې ورځې، د دې هېڅ هغه یو ثانیه په نورو هېوادونو کې نه پیدا کېږي. هغه زمینه چې ماته په خپل هېواد کې برابرېږي، دا د تعلیم، د کاري چې زه کولای شم تحصیل وکړم، زه کولای شم د کار وکړم، زما سره د چا کار نشته، خپل هېواد ته زه خدمت کوم، خپل خپلوانو ته خدمت کوم، خپل ژبې ته زه خدمت کوم، په خپل ژبه زه لګیا یم، زه خپل په خپل ژبه دوی سره غږېږم، هغه پښتو ده که دري ده، زه خوشحالېږم دوی ته، هغوی را سره په راحتۍ سره غږېدی شي، هغوی خبرې کولی شي، خپل مشکل ماته په اسانۍ سره ویلی شي، ځکه چې د خپل د وطن بچی یم زه. نو زه دې حالت ته زه ډېر خوشحالېږم نسبت دې ته چې زه په سکالرشپ کې نور هېوادونو ته لاړ شم. نو دا که چېرته زمونږ حاکم نظام فکر وکړي دا باور لرم چې دوی په سمدستي به د پوهنتون دروازې لګي. زه اوس تاسو ته د اسان مثال تاسو وایم، یو مور راځي چې زه تاسو دې ته دې عادي مرض هم زه ورته علاج وم، یا هم د هغې لپاره زه یو دوا لیکم، یا هم د هغې عادي یو مشکل زه ورته حلومه، دوی پوهېږي چې زه د همدې وطن بچی یم، باور وکړئ دونه به مشکل غټ نه وي چې هغوی ته هغه مشکل غټ ښکاري، موږ ته هغه مشکل ډېر اسانی ډېر ساده یې، مونږ هغه مشکل په یو ثانیه کې ورته حلولی شو. نو دوی دونه مونږ ته دعاګانې کوي، دونه مونږ ته دعاګانې کوي چې بېحد اندازه دوی دعاګانې کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دغه یو مشکل لپاره چې یو کس دلته ونه اوسېږي، دوی دې دغه د یو ثانیې کار لپاره دوی نور هېوادونو ته منډې وهي، هلته ځي، د هغوی نخرې په ځان باندې مني، د هغوی مصارف په ځان باندې مني، هغوی خبره په ځان باندې مني، بیا سلهاو رقم هغوی چې دا نخرې ورته کوي، د یو ځای نه بل ځای ته بیا انتقالوي، د یو ځای نه بل ځای ته تلاړ شه، دې ته لاړ شه، دې شو، دې ته ستا کار باندې هغې شو، بېته. نو تاسو فکر وکړئ چې یو کس دونه سرګردانۍ را بکېږي په خپل وطن کې، د دې نه د دې کار کېږي، نو دا واتمن خوشحالېږي. نو مونږ خپل وطن کې ډېر خوشحالو نسبت دې ته چې نور هېوادونو ته لاړ شو. په نور هېواد کې سلهاو کلونه ته اوسېږي، تر قیامته پورې ته مسافر یې په هغې هېواد کې، ته د هغې هېواد کېدی نه شي. په خپل وطن کې یو ورځ یې که سل ورځې یې، ته د دې هېواد بچی یې، څوک تا ته مسافر نوم نه شي اخیستی. هغه پوهېږي چې زه د دې هېواد بچی یم، څومره د دې هېواد بچی یې، څومره زه په دې هېواد کې حق لرم، هغومره ته هم حق لرې. نو زه وایم چې همدغه خبره ده چې مونږ ته د تعلیم زمینه، د کار زمینه همدې هېواد کې پیدا شي. زه باوري یم چې یو محصل، یو جنۍ نه، یو هلک څوک هم دې ته زړه نه خرکوي چې د خپل هېواد څخه اوسي ولاړ شي. ها، هغه جلا خبره ده چې نوې ټکنالوژۍ لپاره چې مونږ اوسېږو، د کور څخه بیرون ووځو، لاړ شو نور هېواد ته، په نور هېوادونو کې د هغوی د کار سره، د نوې ټکنالوژۍ سره، د نوې علم سره، مونږ آگاهی پیدا کړو د نوې تجربې څخه استفاده وکړو به خپل هیواد ته راشو هماغه خدمت په خپل هیواد کې وکړو. دې لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې یو انسان سفر خارجي ولري. دې لپاره نه چې همیشه له همیشه لپاره خپل هیواد پرېږده او تلاشه پر بل هیواد کې اوسېږه. په هغه هیواد کې ته یو مزدور یې، د هغوی لپاره ته یو مسافر یې، په خپل هیواد کې ته پاچا یې.
سوریا خان ډیره مننه، سلامت اوسې. کور ودان بحث هم ډیر جالب ده، اما ورو متاسفانه چې پای ته رسیږي. راځي دلته یو دوه ورېدونکو منتظر دي، دغه سره به خبرې وکړو، بیا به بحث سره راټول کړو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه او تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. مهرباني وکړئ استودیو سره مالک سره خبرې وکړئ. و غاګ مرزي خبرې وکړئ.
السلام علیکم محترم اسدالله لوجن صاحب، ور څنګه په خیر یا؟
و ډیره مننه، موږ روغ یو، تاسو څنګه یی؟ او د تعلیم او تحصیل په حق باندې خبرې کو، کله نه راته خپل وینا وکي ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
مننه، د چیر اختر مبارک درته وایي. زه محمد اشرف اقدوس سکندر ولایت څخه خبر کوم. یعنی موضوع د شدو د حقوق فاروندایند نه
و همدا چې جونې د تعلیم او تحصیل حق والی تر اخیستل شوی دی، او څومره مهمه ده چې په کور دننه دوی ته دغه حق ورکول شي.
بل اسدلال او جن صاحب چې یو ټکی ته اشاره وکړو، مش خو مقصد په حقیقت سره د تعلیم د پاره چې مش ته زمينه برابر شي، اته بیا د شودو د پاره خو دا زموږ نظر دی. مثال خو د یو خبره سره چې د نړیوالو خبره یا د خارجانو خبره بیا زه په خپل نظر په دې خاطر ردوم چې انګلیزي وایي چې د شودو په افغانستان کې بشري حقوق بند دي. بشري حقوق په ټول اسلامي نړۍ کې باید تر سره شي. یعنی چې یو شده په یو ځای کې وژل کیږي، یو ماشوم وژل کیږي، هغه ته موږ بشري حقوق وایو. یعنی باید هغه بند شي، دغه شدي وزنانی بیا ځای نو نسی زهیری یا وجل سوی. مقصد خدای سه بهتر معلومیږي چې په نورو هیوادو کې دغه سې طریقه ورسره کیږي چې ماشومانو شدي وجل کیږي، او دلته یوازې د تعلیم زمینه اوس نسته ځکه چې هغه مادي کار روان دی. غوښتنه موږ کوو خو دونډیم دلته داسې کار نه دی بند لکه دا نړیوال چې وایي. د نړیوالو خبره موږ په دې خاطر باندې
نړیوال نه وایي، خپل افغانان وایي، خپل همدغه افغانان نړیوال به وي خواته پرېږدو. نړیوال به خپلې ګټې لري، نړیوال به خپل هدفونه لري. تاسو وایي چې نړیوال که چېرته د بشري حقونو دعوه کوي نو په نړۍ کې د همدغه غږ اوچت کی. زه وایم راځئ نړیوال یوې خواته پرېږدو، خپل په وطن کې دننه مثلا د اوس موږ تاسو خبرې کوو. دغه یوه محصله زموږ سره میلمانه ده، یوه د پانتون استاد موږ سره میلمانه ده. همدغه وایي چې که چېرته وضعیت داسې دوام کوي نو داسې بسې چې خلک خصوصا ناروغان به په ډېره عادي مسله کې ګاونډیو هیوادونو ته روان وي. او تاسو خبرې چې پاکستان ته تاګ، ایران ته تاګ، نن سبا څومره مشکل سوی. کله چې ګاونډیان در سره جوړ نه وي، ګاونډیان دې له خوږ ګوتې نه نیسي، ګاونډیان دې شرایط در باندې سختوي، نو ښه نه ده چې په کور دننه سړی دغه زمینې برابرې کړي د تعلیم او تحصیل.
بله بله، دا خبره دې پر ځای خبره ده چې موږ خپل کور دننه یعنی په خپل افغانستان کې دار بخښ شي، که تعلیم یې که نور د ډاکټرۍ دغه زمینه برابره شي، دا موږ هم غوښتنه لرو. خو زه دغه خور څخه یوه پوښتنه لرم. ګوره، موږ په حقیقت سره یعنی ډاکټرې یا معلمې ته موږ ضرورت لرو چې دلته په افغانستان کې کار وکړي، خپل د ډاکټرۍ خپل د درس و تعلیم. خو په هغه چیر نظام کې ګرد ولاړې خارج ته دا خوندې تللې دي. یعنی دغه خوندو ته زه وایم چې په نړۍ کې په پر خوندو باندې یو تکلیف راغلی، دا خوندې دي مظاهره وکړي، دا خوندو غم دي وخوري. دوی ولې نه دي ویلي؟ ما تر اوسه د یو ښه څه نه دي اورېدلي چې په فلسطین کې ولې داسې وسول، په فلسطین کې ولې داسې نه وسول. دا خبرې د خاص تعلیم خبرې کوي، بالا د بل چا په غم کې نه وي. باید چې د ټول دنیا مسلمانانو
خپل حق غواړي. حق دوسه مننه، سلامات او سيزه به د میلمنونو هیله وکم چې تاسو جواب درکې. کور ودان ځکه ځان د تاسو جواب زنه سم درکولې. تاسو وایي چې والي د غنجونې د فلسطین لپاره خپل غږ نه اوچتوي. البته مظاهره هم چې په کابل کې وسولې، په دې ورسوي کې خزې پکې نه وي، اما افغانانو د فلسطین د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي دي. کور ودان چې اړیکه مونږ ول حق دوسه د خبرونه وخت کم دی، یو بل اوریدونکو هم راخلو لاندې خبرې ورسره کوي. ستړي مشي، داز ما حق دی خبرونه اوري.
سلام علیکم لوجن صاحب، اختر مبارک سر دغه ماشل د استاد دې مبارک شنو بخیرات یې
ډیر مننه کلان لکه خپل نظرات وایي ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
الحمدلله په افغانستان کې اوس ټول د شتو حقوق پر ځای دي او د تعلیم په بخښ کې مشکل سه موږ په ټولو ولسوالۍ کې ولغه شو ډاکټر نشته، نو دغه ستونزه لرو. او یو سلام پیرات کې اسنغات وایم او سلام
کور ودان ډیر لاند په زړه پورې پیغام ښه میلمنو تاسو ته راګرځو. لاند لاند ځوابونه وایي چې دا باسره راټول کوم میرمن سیلاب تاسو دغه حق توسه په خبرو لاند تبصره وکي، بیا به وایي چې آیا هیله شته چې طالبان دغه خبرو ته غوږ کیږدي او بالاخره دغه بندیز لري کې پر تعلیم او تحصیل باندې د نجونو.
جناب الدین صاحب، دوی دوه نقطو ته اشاره درلوده. لومړی خبره دا و چې په افغانستان کې کار پر روان ده، نو زه هغه زمونږ د یو همکار زمونږ وو، هغوی به همیشه دا ویل چې بالاخره مونږ په دې باندې پوهېږو نه چې دا اصل کار چیرته روان ده. که چیرې د نصاب ستونزې خو یعنی هماغه نصاب په هلکانو باندې هم تطبیق کیږي، نو که چیرې هغه خدای مکړه مزخرف نصابي او هغه خدای مکړه د اسلامي اصولو تر چتر لاندې یا د اسلامي اصولو پر خلاف نصابي، نو ولې په هلکانو باندې تطبیق کوي؟ نو دا هم یو سوال برانګیز خبره ده. بالاخره مونږ ته هم سوال پیدا کیږي. دومره خبره دا مطرح کړه چې د فلسطین د مسلمانانو یا د هغو هیوادونو چلته واقعیان بشري ناورین رامنځته سوی، دوی که رسنۍ تعقیب کړي نو خویندې میرمنې دوی همیشه دا حق دا خبره ورته کړې ده او په دې باندې چا سترګې نه دي پټې کړې چې هلته بشري ناورین نه ده راغلی. متاسفانه او بدبختانه زمونږ فرهنګ متاسفانه د ځینو خلکو لپاره او د ځینو وطنوالو لپاره د دوی هغه شخصي ذهنیت چې دوی بیانوي او هغه شخصي منفي مفکورې د دوی سره چې دوی لا تر اوسه هم هغوی خپل ذهن کې لري او د هغې نه اضافه د دوی په ذهن کې اصلا سستنه، که دوی فکر وکړي دا ورو کې داسې دماغ به اوري که چیرې دوی بل خبرونه کې تماس ونیو، نو دوی د ماته دا جواب حتما راکوي چې که چیرې دې میرمن سواد لري نو دا به حتما د عبادت په ټولو فرایضو په ټولو اصولو په ټولو سنتو په ټولو هغه موضوعاتو چې په پنځه وخته لمانځه کې مونږ او تاسو باید مد نظر ونیسو، دا به حتما پرې خبره وي. او که چیرې متاسفانه سواد نه لري نو د دې مسؤلیت د دې د شرعي هغه احکام لپاره دې مسؤلیت به د ده تر غاړې سي، ولې ورته زمینه ده مساعده کړي. متاسفانه په افغانستان کې هر څوک بنا پر خپل شخصي منفعت او خپل شخصي نظر باندې دوی خبره مطرح کوي او دا ډېر د تعصب ځای ده چې دوی دا خبره کوي. لودین صاحب، یوه خبره ده، بل ورور ته زه وایم که چیرې مثلا دوی وایي چې افغانستان کې الحمدلله ټول اسلامی نظام غواړي، ټول اسلامی چوکاټ کې ژوند کول غواړي، هر چاته د دې فرصت څخه هغه د افغانستان نه بهر وځي. متاسفانه چې هیڅوک هم مسافری ته نه خوشاله، خو تیرو څو لسیزو کې د افغانستان نیم ولس ټول مسافر، دوی هر یو د مسافری تجربه لري او نه غواړي بیرته خپل هیواد ته مسافر شي. هغه امکانات چې د افغانستان د فعلي واکمن په لاس کې دي، هغوی باید دا فرصتونه له لاسه ورنه کړي. هغه تجربې په تیر نظام کې متاسفانه منفي لاسته راوړنې درلودلې، دوی عیني تاریخ بیرته تکرار نه کړي. هغه متاسفانه هغه تاریخ په تیرو لسیزو کې ترسره شوی وو او په تیرو دورو کې هغې نه استفاده شوې وه. هغوی ته باید دوی د پایڅکۍ کېږدي او واقعي یو اسلامي نظام دوی رامنځته کړي په فعلي شرایطو کې، یعنی نوشتم که بهترین اسلامی نظام مونږ او تاسو شاهدان یو دی. سوریه احمد شراده مونږ او تاسو ولیدل چې هغوی بیرون راوځي، د هغوی میرمن ورسره په شرعي حجاب کې، هغه هم یو اسلامی هیواد ده، مونږ او تاسو ګاونډیان هم اسلامی هیواد ده. دا څنګه چې نور ممالکو ته تاسو خوشحاله چې خپله میرمن بوځئ، هلته ته ذکوری کوناسي هلته تاسو خپلې میرمنې تداوي ته اجازه ورکوي، اما د افغانستان دننه بیا تاسو اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي او هغه بیا کله خپله ستونزه خپله
مېرمن سلاب ډېره مننه سلامت اوسې له بعد مرغه چې د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی. سوریا خان که یو دقیقه کې خپل خبرې راټولې کړي د پای خبرې به مو څه وي مهرباني.
زنده خواهشمند یم د حکومتان څنګه غوښتنه کوم چې د دروازې پاسې کې خپل لته چې هم د غوړې خدماتو کې او د دوی د آئندې لپاره د دوی د راتلونکي لپاره دوی فکرمند دي او غواړي چې یو شی نه یو شی دوی ته وکړي او دوی د احتیاجي نه د نورو هېوادونو څخه راوباسي خصوصا د صحي صحي یا طبابت په بخش کې او نورو بخشونو کې هم چنان نو د پوهنتون دروازې لاسوال محصلین ته اجازه ورکول د تعلیم لپاره نو دا بهترین لاره ده. نو دوی څونه چې زر کولای شي دا کار دی وکړي دا نور هېوادونه د هغه کار نه کوي چې د دوی پکې ګټه نه وي. نو د تعلیم مسله زموږ داخلي مسله ده نو باید چې زر تر زره دا حل شي او محصلین ته اجازه ورکړل شي چې دوی شي که چېرته هم موږ څونه بحثونه وکړو څونه موږ وغږېږو دوی باندې تاثیر نه کوي دوی باندې هغه وخت تاثیر کوي کله دوی خپل په منځ کې کښېني او خپل مشوره وکړي او فکر کوي او بل ډول خبره وکړو محصلین پاسیږي اول دوی مظاهرې نه کوي
وخت نور اجازه نه راکوي. دا زما هفته خبرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پوهنتون له استادې مستورې سیلاب او له زده کړو له بې برخې شوې محصلې سوریا خان نه ډېره ډېره مننه چې په دې خپرونه کې راسره ګډون وکړ او د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق له موږ سره خپل نظر شریک کړ.